دیگر همکارم اجمل اند با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
دوستانو پای و بلخ پروانه کی مو هر کله که وقت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو سربېره ځوان فکر پروګرام هم ولرو. خو پیل خبرونه کو دا بلخ ولایت د امنیه کمانډانی وای په دې ولایت کې په پرونی مرګونی برید کې درې څارنوالان، درې نور ملکی کسان، څلور نظامیان او څلور بریدګر وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویل افغان مشرانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت خبرې کړې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پایل ټینګار کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د بلخ امنی کمانډانی وایي په دې ولایت کې د پرونی ورسی په مرګونی برید کې درې څارنوالان، درې نور ملکی کسان، څلور نظامیان او څلور بریدګر وژل شوي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن سهار ازادۍ رډیو ته وویل وژل شوي څارنوالان په هغه کسانو کې شامل وو چې د برید کوونکو لخوا یرغمل شوي وو. ویل شوي چې بریدګرو د لسو څارنوالانو په شمول 15 کسان یرغمل کړي وو. تر دې مخکې د بلخ ځینو امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو د وژل شوو شمیر تر شلو زیات یاد کړی وو، خو چارواکي وایي چې د څلورو بریدګرو په شمول 14 کسان وژل شوي او تر 16 زیات نور ټپیان شوي. پرون 11 بجې په وسلو سنبال بریدګر په پوځي جامو کې د بلخ ولایت د استناف څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتل او وروسته یې د 2 ساعتونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. دا چې بریدګر له وسلو او مهماتو سره دغې سیمې ته چې په امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي څنګه ورسېدل هغه پوښتنه ده چې لا یې هم په اړه امنیتي چارواکو ځواب نه دی ویلی. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر شمنو خبرې کړي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینیوسکي پرون له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. مالینیوسکي له کتنې وروسته ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنګټن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو پر برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونۍ کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوي خو متحده ایالات نور اقدامات هم غواړي. په پام کې ده چې ولسي جرګه سبا دریو خزینه کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لپاره غونډه وکړي. د ولسي جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پاتې کاندید وزیرانو اسناد زر جرګې ته وسپارل شي ښایي د بلې اونۍ په پیل کې هغو ته د اعتماد رایې د ورکولو په مقصد صندوقونه کېښودل شي.
د شنبې په ورځ په برنامه کې نور درې خویندې لرو، هغوی به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي. تر دوشنبې پورې به انشاءالله تعالی د نورو اسناد راغلي. دا لړۍ تر پنجشنبې پورې دوام لري. شنبې له دوشنبې به موږ دوی ته د رایې اعتماد صندوقونه ږدو.
وړمه ورځ د قومونو او قبایلو او ښار جوړونې او عدلي وزارتونو لپاره کاندیدانو د خپلو کاري پروګرامونو په اړه د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړل. بلخوا په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ د پیاوړتیا په برخه کې پرون یوه غونډه جوړه شوه چې پکې حکومتي چارواکو د نړیوالو موسسو استازو او کارپوهانو ګډون کړی و او په دې کې په حکومت کې په اصلاحاتو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د دولتي ادارو د دندو تشخیص او له یو بله بیلول د خدماتو د وړاندې کولو د قابلیت او وړتیا د ودې اساسي اړتیا ده او ژمنه یې وکړه چې جمهوري ریاست به دا بهیر اسانه کړي. ښاغلي غني همداراز په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د قاضیانو او څارنوالانو د ارزونې د بهیر د پرمختګ خبرې ورکړ. ولسمشر وویل چې د قاضیانو د وړتیا د ارزونې لپاره یې له هغو سره مرکې کړې او پرېکړه یې کړې ده چې د دیوانونو او د مرکز د محکمو د قاضیانو د ارزونې لپاره به دې بهیر ته دوام ورکړي. ښاغلي غني وویل چې په تېره دوره کې د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی د اوسنیو ستونزو د دوام اساسي عامل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پایل ټینګار کړی. ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریې په څیر نوو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بانکی مون چې پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبري اعلان څرګندونې کولې ویل د سیاسي خبرو اترو پایل ته اړتیا لیدل کیږي. بان کی مون خبرداري ورکړ چې هوایی حمله او د حوثی اغیانو بریدونه خایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایی حمله غندلې او دا کاری یو جنایت بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له حوثی اغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل واشنگتن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون په یمن کې د هوایی حملو د دوام په اړه سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ او ویویل
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید
تاسو په خپلو څلورو الوتکو نازیږئ، نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې راوګرځئ. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې د یمن په روانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي، تر اوسه 460 نه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش زور او قدرت له منځه تللی. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال وویل په عراق کې داعش ډلې د پرمختګ مخه ډب شوي. بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د عراق حکومت د اپریل په لومړۍ نیټه په تکریت ښار کې پر دې افراطي ډلې خپله بریا اعلان کړه. د داعش وسلوال د امریکا د هوایي حملو او د عراق د شیعه دولتي ملیشو په مرسته له تکریت ښار څخه وایستل شول. دا ښار له جون میاشتې راهیسې د دې ډلې په ولکه کې و. امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې دا تعبیر چې ګینه داعش ماتې نه خوري اوس بدل شوی. جو بایدن په تکرید کې د حکومتي ځواکونو لخوا د لوټ او ورانیو د رپورټونو له خپرېدو وروسته د عراق د صدراعظم حیدر علي بادی د دې پرېکړې ستاینه وکړه چې شیعه وسلوالو ته یې له دې ښاره د وتلو امر کړی. بایدن وویل چې داعش د عراق سنیان، شیعه او کردان سره یو موټی کړل. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې ولسمشر اسلام کریموف به نن لوړه وکړي. کریموف د مارچ د 9 په انتخاباتو کې په سلو کې د نوی رایو په ګټلو سره د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه غوره شو. د اساسي قانون له محدودیت سره سره چې ولسمشر ته یوازې د دوو دورو لپاره د کاندیدو حق ورکوي د انتخاباتو وګټل. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون هم د کاندیدانو د نومونو د ثبتولو پر مهال د دې ممانعت موضوع برسېره نه کړه. اسلام کریموف له هغه وخته د ازبکستان ولسمشر دی چې دا هیواد په 1991 کال کې خپلواک شو. نوموړی له 1990 کال رئیسی د پخوانی شوروي اتحاد د ازبکستان د سوسیالیستي جمهوریت مشر. تر اوسه څرګنده نه ده چې د کریموف د لوړې په مراسمو کې به د نورو هیوادونو دولتي استازي هم ګډون وکړي او کنه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه حکومتي چارواکي او د دواړو لورو پلویان بیلابیل نظرونه لري. په دې اړه په یو رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیال په کابل کې له افغان چارواکو سره د بشري حقونو پر موضوع غږېدلی دی. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال یونس قانوني ویلي حکومت باید د سولې په برخه کې له لازمو فرصتونو استفاده وکړي او په هیواد کې د مصالحې زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو له دې خبر کړو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په دویمه وروستۍ ورځ د دې هیواد له صدراعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي دي. نور رپورټونه به مو لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. دا ازادي راډیو ده. دوستانو رپورټونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تام مالیونسکی پرون له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات د افغانستان د پیاوړي متحد په توګه د بشري حقونو په مسله کې حساب کتاب غواړي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینوفسکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگتن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونۍ کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. ما غوښتل له دوی سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړم چې څنګه دا ژمنې په عمل کې پلي شي. دا سخت او پیچلي مسایل دي خو فکر کوم افغان مشران په دې برخه کې عملي او نیکه اراده لري او متحد ایالات هم غواړي په هر ممکنه لاره مرسته ورسره وکړي. لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د بشري حقونو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوي خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي.
We've seen first steps but these are really just opening.
موګلمړنی اقدامات ولیدل خدا مقدماتي ګامونه دي او جوړ اصلاحات وخت اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري چې موږ یې هڅونه کوو. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو بحث بیا تود شوی. ولسمشر غنی واشنگتن ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت یې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره هڅو ته ژمن دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د منازع د انځور په نوم د دې کمیسیون راپور چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ستنه دی کړی خبرې دوته چمتو دی. همدارس د افغان نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د روانې اونۍ د سه شنبه پورې خبر شو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خزینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د بشري حقوقو مدافع میرمنې له ګواښونو، جنسي تشدد او د ترور له پیښو سره مخامخ دي. ښاغلی مالینوفسکي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به هم په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه خپل څېړنه خپره کړي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه حکومتي چارواکي او د دواړو لورو پلویان بیلابیل نظرونه لري. په دې موضوع په کابل کې زموږ خبریال صفی الله ستانگزی او رپورت چمتو کړی چې وړاندې کوي.
د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو مسأله قرار قرار تودیږي او ویل کیږي چې ورستر بلې په یو نه په یو خبره ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست سره مخالفت کوي. د حزب اسلامي رئیس او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اجرایي رئیس ملګری عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل چې اختلافونه موجود دي خو هواري ته هڅه نه در شوي. دی وایي هغه مشورې چې دوی د کابینې د معرفي په اړه ولسمشر ته ورکړې وي یوازې هرکلی ترې وشو، عملي نه شوي او نتیجه یې د اوسنیو اختلافونو رامنځته کېدل دي.
موارد کې خامخا مشکل پیدا کیږي کله چې دوه تیمونه سره یو ځای کیږي، اختلاف نظر موجود وي. ما مشوره جناب رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ته دا و چې تاسو مخکې له دې چې کابینه اعضا معرفي کوي یو کمیسیون وټاکي، کمیسیون یې پاس کړي. زما مشوره ګرچې ډاکټر صاحب اشرفانی مجلس کابینه کې ما نه مننه وکړي خو په عمل کې په نظر کې نه دی نیول شوی.
ښاغلی ارغندیوال وایي کله مشورې پرته ځینې کسان چې د ملت په خوښه نه وي د حکومتي څوکۍ لپاره معرفي شي خامخا د مخالفت وړوي. په عین حال کې د افغان ولسمشر نږدې ملګری بیا په دې نظر دي چې اختلافونه ډیر جدي نه دي او یوازې په حقیقت سطحو کې ځینې کسان هڅه کوي چې د خپل ځان لپاره ځای ولټوي. موین مرستیال چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کاو، ازادي راډیو ته ویل چې اختلافونه د حل وړ دي خو د ځینو خلکو فشارونو اجرایي رئیس اړ کړ چې ځینې سرګندونی وکړي.
د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی د دواړو ترمنځ د فکرونو تفاوت ډیر عمیق نه ګولم. اختلاف حتی ځنه درته وایم چې وجود دی ولري، لیکن څه چې ډاکټر عبدالله په پرونی خبرو کې ویل دا د هغه فشارونو په اساس دی چې د حامیانو لخوا په ده باندې راغلي دي.
ښاغلی مرستیال ټینګار کوي چې له همکارۍ پرته بله هیڅ لار د حکومت لپاره نه ده پاتې. اجرایي رئیس عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې اجرایي ریاست کوم تشریفاتي ریاست نه دی، بلکې د ملي وحدت په حکومت کې خپله ونډه او ځای لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې د اجرایي ریاست ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر د دفاع وزارت د کاندید په اړه او همدارس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د ټاکلو په برخه کې له دوی سره مشوره نه وکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وخت د ملي وحدت د حکومت له موافقتنامې سرغړونه کیږي او دا په خپله د اختلافونو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی. خغلی فیصل په داسې حال کې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقتنامې په عملي کېدو ټینګار کوي چې پر حکومت د ژمنو د نه عملي کولو تورونه پوره کیږي. اخو د افغان ولسمشر ویاند اجمل عابدي وایي چې اختلافونه ډیر جدي نه دي او جمهور رئیس اشرف غنی په ډیرو مسایلو کې د اجماع اصل سره موافق دی.
یو اجماع رامنځته کیږي. مشکل په دغه مسله کې نه دی، دا ځینې اختلافات دګاو کې رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي.
جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې افغان کابینه تر ډېره د سرپرستانو لخوا مخ ته وړل کیږي. کارپوهان وایي نه یوازې په لویه سطحه بلکې په سیمه ایزو ادارو کې هم د حکومت مشران اختلاف لري او د سرپرستانو لخوا د ولایتونو او نورو ادارو د رهبری کولو مسالې ډېرو ناامنیو، فساد او لویو ستونزو ته لار هواره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانه محمد اکبر ده، یو تن اوسیدونکی د کابل ده. خر اختلافات د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله په منځ کې دا ډیره تباہی او بربادی راولي. په دې ملک خلق تباہ کوي، اقتصاد د منګ ورانای، سیاست هر څه ته بالکل د منګ په توان ده.
زه د کابل اوسیدونکم، نوم یې قدرت الله وزیری دی. د ډاکټر عبد الله او د اشرف غنی چې په څو مواردو کې او په ډیرو مواردو کې اختلافات وجود لرله او لري او وجود ته راځي بم که دغه رقم وضعیت کې دی رفتار وکړي، د دې سره ملک هم په بین المللي سطح ډیر پر سټیج کښته کیږي. د دې باعث دا کیږي چې موږ هم د اقتصادي اړخه هم د اجتماعي فرهنګي له اړخه په یو ډیر بد وضعیت باندې تبدیل شو.
د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ د اختلافات دا خو ډیر یو زیات لامل پیښې، مثال ته ګډوډي پیښې کې په افغانستان کې، دلته په سیاست او په کاروبار کې په دې ټولو باندې تاثیر غورځي. او بل د دې اختلافاتو نه داعش ګټه پورته کوي، هغه لار پیدا کوي افغانستان کابل ته، طالب پیدا کوي. دغه موضوع د دې اختلافاتو نه ډیر سخت ملک بحران ته ځي.
دا پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال وایي حکومت باید د سولې په برخه کې له لازمو فرصتونو استفاده وکړي او په هیواد کې د مصالحې زمینه برابره کړي. یونس قانوني پرون په هغه غونډه کې چې د اسلام افراط او تفرید تر نامه لاندې په کابل کې جوړه شوې وه وویل د مصالحې نښې تر بل هر وخت زیاتې په افغانستان کې لیدل کیږي. د دې غونډې په اړه د حمیدې عثمان چمتو کړی رپورټ اورو.
د پخوانی ولسمشر مرستیال وایي د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان مستقلانه فکر کوي او د بهرنیو کړیو له نفوذ څخه ځورېږي، چې دا په هیواد کې د سولې په برخه کې یو مثبت ټکی دی. محمد یونس قانوني د پنجشنبې په ورځ اسلام د عدالت او اخوت دین دی، نه د افراط او تفریط تر نامه لاندې غونډه کې وویل دې ته اړتیا ده چې د مذاکراتو په برخه کې له موجوده فرصتونو څخه ښه استفاده وشي.
امروز خوشبختانه نشانه های از
لنی کمرغه چینن په افغانستان کې د سولې د برابرېدو شین نشي مې سره سوي. زه هیله منم چې هم افغان دولت او هم د افغانستان ستر ملت له جوړسو فرصتونو ښه استفاده وکړي او په افغانستان کې د جدي مذاکرات او مصالحې زمينه برابر کړي
او زمينه مصالحه در افغانستان را میسر بسازند.
خغلی قانوني ویل افغانان د سولې تګي دي، موږ باید سولې ته ورسیږو او جنگ پای عمومي. یونس قانوني وړاندې ویل چې تاوتریخواله لیدین سره اړیکه نه لري او هغه د بهرنیانو له لوري د اسلام د بدنامولو لپاره یوه سیاسي توطعه هو بلله. په دغه غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو، جهادي او سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. بلخوا د دغه غونډې یو ګډونوال د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ شوی او مسؤلیت سم ادا شوی نه دی. هغه د سولې د خبرو له اړخونو وغوښتل چې د دغو خبرو لپاره د خپلې رښتینې تیاری وښیي.
د سولې دپاره موږ همیشه غږ کړی دی. لا په جدیت سره زه د جنګ د طرفونو نه غواړم چې د سولې دپاره صادقانه امادګي وښیي. دا بین الافغاني مذاکراتو دپاره، د افغاني تفاهم دپاره دی. مخالفین او حکومت تر افغاني اداره دې سره خبرو تکینی او د افغانانو تشویش دی راپکی.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. یو شمېر راپورونه وایي چې په وروستیو کې په دوبۍ کې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي، خو حکومتي چارواکو تر دې دمه له مخالفانو سره د خبرو د ځای او نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په غونډه کې د اسلامي حزب پخواني مرستیال چې پخپله د دغې غونډې جوړوونکی و، وویل چې باید د سولې د خبرو دواړه خواوې انعطاف وښیي.
صرف رای داریم، رای مصالحه و رای
یو لار لرو د مصالحه لپاره د انعطاف او تنزل لار. دواړه خوې د انعطاف وخی او موږ باید د سولې خبرې ولرو. هر چیرې چې وي تر سوې نتیجې ته ورسیږو. له تفاهم څخه د مخه باید پیش شرطونه ونه لرو، پیش شرطونه چې د سولې تفاهمات له ستونزو سره مخ کړي. د تفاهمات مطلق پایل زه فکر کوم ستره لاسته راوړنه ده.
په دغه غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، یو شمېر کسانو د الله اکبر په ویلو سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په پلوي شعارونه ورکړل، خو قطبالدین لال وویل چې دغه غونډه یوه اسلامي غونډه وه او له کومې ډلې یا تنظیم په پلوي نه ده جوړه شوې. په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل لپاره خوشبینۍ زیاتې شوې دي، خو دا لا ښکاره نه ده چې دغه خبرې به څه وخت او په کوم ځای کې پیلېږي او آیا مثبت نتایج به ولري او که نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو تن د کابل د خار اوسیدونکو، اسلام مقدس دین دی، افراطیت په دې کې نشته. دا خوت دین دی، مقدس دین دی، د کې ورورولي شته، پاک دین دی، د کې عزت شته. دا خو یو مقدس دین دی او د کې خوت شته، د کې افراطیت نشته، د کې بیلتون نشته. دا خو یو ډیر نرم او ډیر ملایم دین دی.
منم قدرت الله دی وزیری. زه فکر کوم اسلام کې افراطیت نسته او نه وجود لري. دا دین د اعتدال دی، په آیاتوم ثابت دی او میانه‌روی لار اختیاری په ټول ژوند امور کې. کم شکل د افراطیت چور کړ سوی دی یا ورکی یا والکیږي په افراطیت په نوم. بعضی گروپونه به یې د دې لپاره چې یو اجتماعي نفوذ پیدا کړي. په ذاتن په اسلام کې افراطیت نسته.
اسلام کې افراطیت به هیڅ ځای نه لري. هڅوک چې افراطیت تلمن وهي هغه د اسلام دښمنان دي، هغه د ملک دښمنان دي. موږ باید د خلک به هیڅ جامعې کې پرې نه دولار ورته ونه کو.
د کورنوي چارو د وزارت د محلي پولیسو د قومندان رسیال وایي د هلمند محلي پولیس د رنو وسلو تشکیل، معاشونه او نورو وسایلو په برخه کې ستونزې لري. د هلمند امنیه قومندان وایي ډیر زر به محلي پولیس په وسلو سنبال شي. په هلمند کې زموږ خبریال الیاس تایو په دې اړه نور تفصیل.
مل پاسوال عبدالحمید حمیدی د هلمند محلي پولیسو لپاره د ورځنی جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې د هلمند د زیات شمېر محلي پولیسو امتیازات د یو شمېر هغه زور ځواک او مخبرو لخوا خوړل کیږي چې دوی د محلي پولیسو لیکو ته معرفي کړي دي. حمیدی وویل د محلي پولیسو وسایل اکثره تخریب دي چې عاجل ترمیم ته اړتیا لري. په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو پر ځای وسلې غیر مسؤولو کسانو ته ورکول شوي دي او د دوی په تشکیل کې داسې نومونه لیکل شوي دي چې اصلا وجود نه لري او معاش یې بل څوک اخلي.
چې د سیمه ایزو پولیسو ځینې کسان شهیدان شوي دي. د شهادت کوم قانوني امتیازات هغوی کورنۍ ته ورکړل شوی وای او د طرزالعمل سره سم نوي کسان د دوی پر ځای جذب شوی وای. برعکس د هغوی په نامه نور کسان په غیر قانوني توګه استخدام شوي دي. پیل کیږي چې په ځینو سیمو کې سیمه ایزو پولیسو افراد ټول دی مشخص فرد لخوا معرفي شوې دي چې په خوښانه سره دوی کله د خلکو د حقوقو حقوقي او قانوني مسلو کې لاس وهنه کوي او کله هم دوی په خپله په قومي او سیاسي مسلو کې شکل دي.
په دې ورځني سیمینار کې به د هلمند محلي پولیسو کمانډانانو ته د بشر د حقوقو ترڅنګ د دوی د دندو او صلاحیتونو او د خلکو سره د ګډ کار کولو په برخه کې زده کړې ورکول سي. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان مل اخیر ول محلي پولیسو تر خپل مکلفیت ډیر کار کړی دی او په اکثر عملیاتو کې د ملي اردو او ملي پولیسو سره وژه په وژه فعالیتونه ترسره کړي دي. مل اخیر د محلي پولیسو سره د وسلو او لوړو تنخواګانو ژمنه وکړه. وی ویل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت سره خبرې کړي دي.
زه د خپل محلي پولیسو له باتور کمانډانانو او سرتیروڅه دا ورته داډ ورکوم چې تاسو به پخو درو تاسو به اکمال وو او تاسو به د هلمند د ګرم سنگرونو د دکمن په مقابل کې نشو راځي پاو دایمه تاسو سره وعده ما پورن هم له وزیر صاحب داخل سره کله خبره کړې ده چې د موږ د مالی پولیسو د یاشي مشکل مول وزیر صاحب باندې حل شي. له ملي پولیسو نه زیات دوی په سنگرو کې دي اما چې شو خوري وچه ډوډۍ له کوره راوړي کوکې خدای رضا وا دا مشکل به څنګه څه حل کړو.
په هلمند کې د 2950 محلي پولیسو د وسلو ماشونو او کمپیوټر پړه په داسې حال کې خبرې کړي چې ویل کیږي نږدې ټول د ذوالفقار په عملیاتو کې وانډه اخیستې ده او د نورو افغان سرتیرو سره یوځای د وسلوالو په ضد جنګي دلی دي. که څه هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د محلي پولیسو د ناوړه فعالیتونو له امله د خلکو شکایتونه پورته شوي دي خو د هلمند د محلي پولیسو څخه تر اوسه چا په ښکاره شکایت نه دی کړی. محمد الیاس صاحب، اندازه دی رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کونړ ولایت نه فضل مومن پر استولې سمس کې وایي د ملي وحدت حکومت چې کومې ژمنې کړې وي د هغوی برعکس کارونه شروع کړې دي. لا زابل څخه یو اوریدونکي په راستولې پیغام کې ویلي دي چې په د دوی په کلو باندې د عسکرو لخوا هوانونه غورځیږي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک نه وایي زه د حکومت له دواړو مشرانو غواړم چې په خپلو منځونو کې اختلافات ختم کړي. حکمت الله حماس د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ نه وایي د اختلافاتو لوی لامل د ولسمشر په چارو کې د نورو مداخله ده. یو بل اوریدونکي هم سمس راستولې د همدې اختلافاتو په اړه د عبدالحد افغان نومیږي او وایي چې له هلمند یې سمس لیکي. دا وایي ډاکټر اشرف غني او عبدالله د خپل اختلافات یوې خواته کړي او د افغانستان لپاره د کار وکړي. که چیرته دوی په خپلو کې همکاري ونه کړي نو د افغانستان بحران به نور هم پیچلی شي. نصرالله په نوم باندې یو اوریدونکي ویلي دي چې یو کال کېږي چې زموږ پر سړک باندې شروع شوی کار په ټپه درېدلی خو د اوریدونکي نه دي لیکلي چې دا سړک په کوم ځای کې دی او د له کوم ځای اس ایم اس راستولی دی. زه خیرالله افغان یم د کندهار څخه دا اس ایم اس ته راستوم. دا د یو بل اوریدونکي اس ایم اس دی چې په دې جملو یې پیل کړی وایي زموږ مشران باید په خپل منځ کې له اختلافونو تیر شي او د ملت او ولس لپاره کار وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو بل ریپورټ راخلو او غدا ده چې د امریکا دفاع وزیر په جلال آباد کې د یو افغان سرتیري لخوا د یو امریکایي سرتیري تر وژلو یوه ورځ وروسته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې افغانستان لا هم خطرناک دی. اشتن کارتر په ورته وخت کې په جاپان کې خبري اعلان ویل چې له افغان ځواکونو سره به مرستو ته دوام ورکړي. د فرانسې د خبري اژانس دا ریپورټ له احمد شي براوړو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل د یو امریکایي عسکر وشل د یو افغان پوځي له لوري دا څرګندوي چې د افغان ځواکونو روزنه او له هغوی سره همکاري په افغانستان کې خطرناکه ده. امریکایي عسکر د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وشل شو چې یو افغان سرتیري په جلال آباد کې د ولایت مقام مخې ته پر امریکایي پلاوي ډزې وکړې. د ننګرهار امنیه قمندان شیرزاد اسدی رډو ته وویل چې په جلال آباد کې د درویو ولایتونو د سرپرست والیانو غونډه وه او دې غونډې ته امریکایان هم راغلي وو چې بیا ډزې وشوې.
هغه میلمانه کابل ته ولاړه. هغه متباقي حساب ځواکونه چې د میدان راغلي وو د هغو سره د ملي اردو یو لس نفر عسکر راغلي وو. د هغو د جملې څخه چې دوی یو ځای سره وتله باید حرکت وکړي. دغه یو عسکر پر امریکایانو فیر وکړي او امریکایانو هم پر هغه باندې فیر وکړي چې دغه جانبي مقابل د ملي اردو عسکر وژل شو او یو نفر او کدو د ملي وډو ټپيان شو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر مخکې تر دې چې د جاپان له مرکز ټوکیو څخه د جنوبي کوریا مرکز سیول ته د پنځشنبه پورې ولاړ شي، د جلال آباد د پیښې پاړه وویل چې لا د تر ټول جزئیات نه روښانه شوي، خو ده وویل امکان لري چې خپل منځي عمل وي او پخوا هم ورته پیښې رامنځته شوي دي چې د افغانستان یو امنیتي ساتونکی پر بهرنیو ځواکونو ډزې کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې دا پیښه دا څرګندوي چې افغانستان لا هم خطرناک ځای دی. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو څو دوی هم هغه پرمختګ ته چې په تیرو څو کلونو کې مو ترلاسه کړی دی ادامه ورکړي. د ناټو اکثر ځواکونه تیر کال له افغانستانه ووتل، خو تر اوسه لا د نږدې لسر امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو محدود شمېر پوځیان په دغه هیواد کې شته.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو لسنیمی بجی شوی، یو بار بیا د مهم خبرونو سر ټکی وړاندې کوو. د بلخ د امنیه کمانډانی وای چې په دې ولایت کې د پرون ورځې په مرګونی برید کې څوار لس کسان وژل شوی دي. په وژل شو کې درې څارنوالان، درې نور ملکی کسان، څلور نظامیان او څلور بریدګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویل افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې کړې دي. ولسي جرګه سبا د دریو خزینه کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لپاره غونډه جوړوي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل چې که د پاتې کاندید وزیرانو اسناد هم جرګې ته وسپارل شي، ښایي د بلې اونۍ په پیل کې ورته د باور رای ورکړي. په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ د پیاوړتیا په برخه کې پرون په یوه غونډه کې چې حکومتي چارواکو د نړیوالو موسسو استازو او کارپوهانو ګډون پکې کړی و، په حکومتي ادارو کې پر اصلاحاتو ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په یمن کې د خبرو اترو پر بیا پیل ټینګار کړی او ویلي دي چې د نړۍ د لیبیا او سوریې په څیر نو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له زور او قدرته لوېدلې ده. او د ازبکستان په انتخاباتو کې مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې ولسمشر اسلام کریموف به نن د څوومې دورې لپاره لوړه وکړي. دوستانو دا دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو رپورټونه راخلو. د ایران مذهبي مشر وایي د هغه مقدماتي اتومي تړون چې تیر اونۍ د تهران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ وشو نه ملاتړ کوي او نه یې مخالفت او نهایي تړون ته منتظر پاتې کیږي. آیت الله خامنئی نن وویل چې وبخې پرون وویل چې شوی توافق الزامي نه دی او هغه تفصیلات مهم دي چې نهایي توافق ته لار هواروي. سلطان محمد سرور د آزادۍ رادیو د خبری څانګي رپورت راوړي.
ایران، امریکا، روسیه، برتانیا، فرانسه، چین او جرمنی سره سلا شوی دي چې دغه مقدماتي توافق د راتلونکي جون میاشتې تر پایه نهایی کړي. د توافق مقصد دا دی چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوی بندیزونه لری کړي. لویدیت هیوادونه اندېښمن دي چې ایران کېدای شي د خپل اټومي پروګرام څخه چې وایي سولې اهداف لري د اټومي وسلې په جوړولو کې کار واخلي. د ایران مذهبي مشر علي اکبر خامنئی چې د هیواد د ټولو مهمو مسایلو په حق له وروستۍ پریکړه دی کوي، وویل چې تر اوسه کوم الزامي توافق نه دی سوی او جزئیات مهم دي. هغه وویل زه د مقدماتي توافق نه ملاتړ کوم او نه مخالفت، هر څه په تفصیلاتو کې دي. کېدای شي هغه بل چلباز اړخ وغواړي چې په تفصیلاتو کې د موږ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې د امریکا لخوا د توافق د مادو داسې بڼه خپرول چې د ایران توافقي نظر سره تضاد لري، د هغه په وینا د امریکا شیطانی نیت یې څرګند کړ. دغه راز د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن وویل په ایران باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه باید د نهایي توافق د پلي کېدو سره سم ټول لرې کړی سي.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم.
موږ به هیچ کوم توافق لاسلیک نکړو، مګر دا چې د توافق د پلي کېدو په لومړۍ ورځ ټول اقتصادي بندیزونه په همغې ورځ یو مخ لغوه سي.
بل مره به همون روز لغو شود.
جمهور رئیس روحانی زیاته کړه چې تهران غواړي چې د توافق ټول اړخونه بریالي شي او په دې کې هم د ایران او هم د نړۍ ګټه ده. د ایران ټینګار شه د ټولو بندیزونو لری کېدل په یو ځل غواړي کې د سي نهایي توافق ځکه ستونزمن کړي چې د خبرو نور اړخونه وایي چې بندیزونه خایي د ایران د هغو ګامونو سره سم چې د نړیوالو اندېښنو د لری کولو لپاره اوچتوي په تدریجي توګه لری کړای سي. امریکا په څرګند ډول ویلي دي چې بندیزونه باید په تدریجي توګه او ګام په ګام لری کړای سي. ایران د سه شنبه په ورځ د اټومي وسلې لرونکي هیوادونه تورن کړل چې د خپلو دغو وسلو په لری کولو کې پاتې راغلي دي او د یو داسې تړون غوښتنې وکړه چې په اساس یې دغه وسله له وټاکل سوي مهال ویش سره سم لری کړای سي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام حسین دهقانی وویل چې امریکا، چین، روسیه، برتانی او فرانسې د خپل اټومي وسلې د لری کولو ژمنه عملي کړې نه ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو د امریکا غشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. از موقعګ له ازادي رادیو نوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په دویم او وروستۍ ورځ د دې هواد له صدر اعظم نواز شریف او همدار از د پوز له مشر جنرال راحل شریف سره وکټل او په خپل منځي او سیمه ایزو اړیکو سربیره ورسره د منځني ختیځ په ځنګړی توګه د یمن په موضوع بحث کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې سعودي عربستان له پاکستان څخه په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د جنگیال وتکو بیړی او پوځیانو مرسته غوښته ده. په دې اړه له پیښوره زموږ د خبریال ذبیح الله شفق راستولی ریپورټ اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره وکتل او په دواړو خیزو او سیمه ایزو اړیکو سربیره ور سره د منځني ختیځ په وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له جواد ظریف سره په کتنه کې د یمن د شخړې د سوله ییز حل پر ټینګار سربیره اندېښنه وښوده چې د دې هیواد سیاسي بې ثباتي به نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان په پارلمان کې په یمن کې د حوثی اغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په عرب ائتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو په اړه بحثونه روان دي. په عین حال کې نواز شریف له ظریف سره د یمن د موضوع د څېړنې پر مهال په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر پرځولو ژور اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به د عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او سرحدي تنظیم په ګډون د سیمې په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او یمن په امنیتي وضعیت بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر سورج وړاندې تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو، بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د یمن په وروستي وضعیت پورې تړاو نه لري، بلکې اسلام آباد ته د جواد ظریف سفر له مخکې پلان شوی و. د دې وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې، د تروریزم د مخنیوي او افغانستان او یمن په وضعیت خبرې وکړې. دواړو قوو په یو لړ سیمه ایزو مسالو او همداراز د افغانستان او یمن د وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. د یمن په اړه دواړه هیوادونه په دې سلاح شول چې د دې هیواد د روانې شخړې د ختمولو لپاره باید ټولې ښکېلې خواوې وهڅول شي چې خپلې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د روان کړکېچ سیاسي حل راوباسي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ عرب ائتلاف په یمن کې د دې هیواد د حکومت په ملاتړ په حوثي اغیانو هوایي بریدونه پیل کړي او له پاکستانه د پوځي مرستې غوښتنه کړې، خو پاکستان لا تر دې دمه په عرب ائتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو پرېکړه نه ده کړې. له بلې خوا د دې هیواد یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ کړی چې په یمن کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړي رول لوبوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره د له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
د لوی څښتن تعالی په نامه خراغلاست ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بل خولاته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب زایم را سره قدرمن میلمانه هریو حبیب الله پری نور الدین هارمان همدارنګ فرهاد چلند امین صافه یو همدارنګ سید عالم سیلاب را سره په خبرونه کې میلمانه دی. د خبرونه موضوع مودې ته ځانګړې کړی چې پرته له تعلیمي نصاب زده کړه مطالعه څومره په انسان اغیز لري او څومره کولای شي یو انسان د ټولنیز ژوند په برخه کې ماسر واقع شي. په موضوع باندې به دوستان خبرې وکړي خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دې ترڅنګ چې ځوانان په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي ورته د زده کړې نور مناسب امکانات هم مساعد دي، لکه مختلف کتابتونونه پرانیستل شوي دي او نور تعلیمي مرکزونه دي چې دوی هلته کولی شي پرته له تعلیمي نصاب ته خپل زده کړې ته دوام ورکړي او مطالعه ترسره کړي. اوسمهال هم زه په بلخ ولایت کې د خوشحال بابا په کتابتون کې یم او څنګ ته راته سید عالم سیلاب د دې کتابتون مسؤول ناست یا په پیل کې به ترې وپوښتم چې دې کتابتون ته د ځوانانو مراجعه څومره ده نسبت پخوا ده؟
په بلخ کې د خوشحال بابا کتابتون په نامه البته د پښتنو د پاره هم دا یو کتابتون دی، ډیر پښتانه د ترازی مطالعه کوي. هغه که د حقوقي همدارنګه ادبي نور دینی مطالعه دي مشکلات ډیر دي. د دینه مخکې مشکلات ډیر وو د پښتنو لپاره، دلته داسې یو کتابتون نه و چې خلکو پښتو کتابونه پکې پیدا کړی وای او مطالعه کړی وای، دوی خپل ستونزې حل کړی وای. د دې مزار نه بتله خلک نور ولایتونو ته، البته جلال آباد خو پېښور خو هلته بتله، دوی به خپل د مطالعې لپاره دا کتابونه را پیدا کړل. خو اوس له نیکه مرغه همغه کتابونه موږ دلته را پیدا کړي دي، دوی ته دا زمینه مساعده کړې ده ترڅو راشي هم دلته مطالعه وکړي.
مننه. تر دې پخوا په بلخ ولایت کې حبیب الله اکبری هم د دې کتابتون مسؤول پاتې شوی دی. کال د مخه دغه وضعیت څرنګه و نسبت اوس مهال ته چې بیا هم ته دلته دې کتابتون کې یې او کله ناکله د ځوانانو حضور وینې، وضعیت څومره تغییر کړی او کوم اړخ ته مثبت اړخ ته که منفي اړخ ته؟
نسبتا د تېرو کلونو چې زه هغه وخت کتابتون کې مسلومه نو دومره اسانتیاوی نه وی، کتابونه کم وو او محصلینو هم لار نه پیدا کړي، کسان کم وو. نو د تیر شوي څو کلونو کې اوس محصلین ډیر شوي دي، هغه کم امکانات چې وو موږ نه لرل نو اوس مو امکانات ورته برابر کړی دی. هر برخې کتابونه شته دی، نسبتا د تیر کلونو نه اوس محصلین هم زیات شوي دي. هم څوک چې غواړي مطالعه وکړي، یوازې نه محصلین، نور کسان هم راځي دلته کتابتون ته، نو هر ورځ راځي مطالعه دپاره.
څه څه امکانات نسبت پخوا ته اوس مهال ورته مساعد کړي؟
لکه موږ پخوا کتابونه کم وو، کنه کمې برخې کتابونه یوازې د ادبیاتو برخه ده، په هغې کې څو ډوله دي کنه، نو کتابونه نشته. نو زموږ د ځای نشته، نو چې موږ داسې مناسبه ځای ورته نه لرلو، نو اوس مو ورته ډېر غټ ځای ورته جوړ کړی دی چې محصلین کولی شي آزادانه، که هغه ښځینه که هغه نارینه یې، دوی کولی شي چې راشي کوم کتاب چې غواړي، کوم ځای چې مناسبه ده، څوکۍ دي، امیز، هر څه دي، دا هم ورته برابر کړي. نو هغوی کولی شي چې ډېر په آسان او ډېر په آزاد او ډېر راحته خپله مطالعه وکړي.
اکبری صاحب، که دې ته هم اشاره ولرئ چې یعنی تاسو ویل چې هم ښځینه او هم نارینه، تر ډېره تاسو مراجعین کومه برخه ده او ډېری په کومو برخه کې دوی دلته مطالعه ترسره کوي؟ یوازې ادبیاتو برخه ده که سیاسي علومو، اجتماعي کتابونه او تر څنګ نور موضوعات هم دلته تاسو ورته ځای ورکړی دی ترڅو دوی د اسانتیا ورته مساعده وي چې وکولی شي خپله مطالعه ترسره کړي؟
داسې نه شم ویلی چې یوازې نارینه زیات راځي، بلکې نارینه او ښځینه یو ځای راځي او یو برابر راځي. تر ډېره خو خامخا هغه ځوانان چې دي هغوی ستونزه نه لري چې راشي، او بیرمنې ستونزه لري ځینې وخت کې، هغوی نشي کولی چې راشي خپل مشکل هغه داسې مناسب وخت کې راځي چې خپل ستونزه حل کړي. او راغلو دې ته چې کوم مطالعه دلته کېږي، دې ته هر اړخ کسان راځي، دینی په اړه باندې معلومات غواړي، نو موږ ورته کتابونه برابر کړي دي چې دوی خپل ستونزه یا خپل څه چې پورته پکار دي هغې ځینې ترلاسه کړي. دینی دي، جو د حقوقي دي او ادبیات دي.
تاسو خبرو نه ما دا برداشت لو چې په اړ ارخیز ډول مو امکانات د مطالعې مساعد کړي دي. په ټولو برخو کې دوی کولای شي چې مراجعه وکړي خوشحال بابا کتابتون ته، او اسانتیا ورته مساعدې پاتی دی که امین صاحب سره خو پختم تر ډیره اوس پر شواست موضوع ته چې هغه لا تعلیم نه سبب پاته مطالعه ده کله چې ځوانان دغه ډول مطالعه ته مخه کړي نو څومره ګټه او څومره مثبت اغیز ولري دوی په ژوند کې
د نصاب د تعلیم نصاب نه بغیر پرته مطالعه ده خو هر ځوان ته بلکې ځوان ته هر نسل ته ځوان وړو کې هر چاته ډیره مفید ده فائدہ ډیر لري دا د نصاب درسونه خدا یوازې د نمرو اخیستلو لپاره یا د مکتب کې یا پونتون کې نمره یا ځان رتبه لپاره پوزیشن لپاره نور آزاد مطالعه خو انسان ته روحان تقویه ورکوي نور ذهن کې زیاتوالی مطالعه کې زیاتوالی راځي تور مثال هغه د انسان علاقې پورې اړه لري بعض انسانانو چې تاریخي مطالعه ډېره خوښوي تاریخي کتابونه ډېر ګوري بعضې د شعر او شاعري یا ناولو سره علاقه لري بعضې د ادبیات وغیره وغیره زه خپله هم ډېری وخت تاریخي کتابونه لولم او علاقه مې ده ورسره دا ډېر انسان ځوان ته ډېر فکرا تقویه ورکوي
یعنی خبرونه تاسو خبرونه ما برداشت دغه و چې تعلیمي نصاب کې کوم څه چې په موږ تحمیل کېږي یعنی د موږ د علمي سطح د لوړوالي لپاره هغه باید موږ جبران ولولو او په ازاده مطالعه کې موږ کولی شو هغه څه چې موږ د خوښې سره اړخ لګوي هغه باید مطالعه کړو او کولی شو په موږ یوه ځانګړې برخه کې موږ مفکورې ته وده ورکړي ځلان صاحب که ته خپله ووایې راته چې کومه برخه کې علاقه لري چې ډېره مطالعه ترسره کړي او دلیل
مطالعه یو داسې شی ده چې مطالعه هر انسان ته ډېر زیاته فایده رسوي او مطالعه باید موږ داسې ځای کې یو مناسب ځای ورته وټاکو چې هغلته نه شوري نه داسې یو مناسب ځای وي چې هلته موږ تاسې مطالعه وکړو دا وایم چې مطالعه د انسان فکر قوي کوي د انسان فکر ته ډېره فایده لري او بل
خپل په کومه برخه کې مطالعه ډیره ده
زه خپل په دغه تاریخي کتابونو کې ډیره موضوعاتو کې ډیره مطالعه کوم
دلیل څه دی ولې
دلیل دا ده چې موږ او تاسو باید په تاریخي موضوعاتو کې خبر اوسو دغه نور معلوماتو کې باید تاسو موږ او تاسو خبر
مننه او خغه ارمان تراشو ارمان صاحب کې خپل وای چې نه دی مطالعه هغه څه په ټوله کې ټولنه کې په ځوانانو سره او تر ساده کول شي ځوانان مثبت مناسب منصب ته ورسوي
مطالعه خو آزاد مطالعه مطلب لکه زمنګ ګران هواد وال لکه چیرته سفر هم کوي باید په سفر کې هم مطالعه وکړي لکه چیرته چکر زی هم باید یو کتاب یو څور سره مطالعه وکړي ځکه دا ډیر ښه عادت ده لکه کتاب سره عادت واخلي او مطالعه خو ذهن ته انکشاف ورکوي لکه ډیر څه ترلاسه کوي او ځوان نسل یو که هغه نری او که ښځه یې وړوکي او که غټي او مطالعه لپاره ځان باید آماده کړي ځکه چې مطالعه ډیر ښه شی ده
یعنی ارمان صاحب که وایي چې په ټولنه کې دوی ته د خپلې خوښې موقف ته د رسېدو زمینه مساعدوي
ول نه مطالعه خو داسې یو څه دي چې د انسان لپاره که هغه غریب او که بایي هغه غټه سرمایه ده
یعنی معنوي سرمایه ده چې دوی کولی شي د مطالعې په ترسره کولو سره هغه ترلاسه کړي دوستانو تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ په خپرونه کې مو کوربه مجیب حبیب زایم راسره حبیب الله حکبري نورالدین ارمان فرهاد ځلان امین ساپای او همدارنګه سید عالم سیلاب میلمانه دي او د خبرونې موضوع هم آزاد مطالعه او د تعلیمي نصاب څخه پرته زده کړې دي ښاغلی اکبري بیا به راوګرځو تاسو ته که تاسو ووایئ چې یعنې په ټوله کې کله چې آزاد مطالعه ترسره شي نو د انسان ټولنیز شعور څومره پراخیږي او که وروسته پیښې ته اشاره ولرو که نه چې په کابل کې ترسره شوه هغه د فرخوندې پیښه وه هغه کسان چې دغه پیښه کې تر ډیره لاس لوده که اغوی دی مطالعه در لوده لی او یا هم تر یو حد تعلیم تلاس رسای در لوده لی تر سب بیده با دیده پیک مخنی وای شوای و او
در خطول تخ کاره ده چه مطالعه سره یوزای ترسی یا دی انسان فکر پراخی نو کچرته مونږ مطالعه وکړو دا زمونږ د فکر پراختیا د پاره زمونږ د معلوماتو د پاره چې ډیر معلومات ترلاسه کولای شو څنګه چې صافي صبي ویلې مونږ مکتب کې یا پانتون کې مطالعه کوو هغه د پاره درس وایو هغه ته مطالعه کوو یوازې د نمونو د پاره یوازې د پاره چې زه حاضر اوسم موضوع بریالی شم کامیاب شم خو که آزاد مشاعره آزاد مطالعه دا ده چې زمونږ کوم معلومات چې نه لرو خپل معلومات ترلاسه کولای شو ډیر څه معلومات تر لاسه کولای سو. نو زما په نظر ک کوم کسانو چې دا پیخه 13 شوله دی فارخوندي ک دوی چیرته مطالعه لرله نو زه ډاډیم په دې منه چې دوی 80% د دین لاسه اخیسته.
البته ک دوی په دینی برخه کې معلومات کافی معلومات درلودلای او په برخه کې زده کړې یا مطالعه سره کړې و.
بالکل دینی برخه کې او اوس ځوانان دي اوسنی ځوانان زه هیله لرم چې نه یوازې په حقوق یا په تاریخ کې دوی مطالعه وکړي، د دینی په اړخ کې د پرچم مسلمانانو سو باید د دین په خپل د دین په اړه ښه معلومات ولرو، ځکه همدغه لاره ده او که دوی چیرته دینی معلومات لرودلی نو خامخا دوی داسې یو کار نه کولو.
مننه. یوه مقوله ده ویکتور هوګو وایي د یوه ښوونځي ور پرانیزه تر څو د یوه زندان ور بند شي. همدغې مقولې ته په باورمندۍ سره که تاسو وایئ چې تر دمه دغه زمینه افغان ماشومانو یا افغان نوو ځوانانو ته مساعد شوی وای یا مساعده شي، کنه په راتلونکي کې به څومره د هیواد پراختیا په برخه کې مثبت اغېز ولري او تر څه حده او دا زمینه باید څوک مساعده کړي؟ یوازې دولت مسؤول دی که کورنۍ او خپل ځوانان هم؟
په دې کې به زه دا درته وایم چې هم دولت مسؤول دی او هم په ډیره کې کورنۍ مسؤوله ده چې باید خپل اولاد ته وایي چې زویا ته کتاب مطالعه کړه، زویا دغه بد کار ده دغه ښه کار ده. که دا د کورنۍ نه داسې د خپل اولاد تربیه شي نو دا د فرخوندې پیښه چې تېره اونۍ وشوه داسې یوه پیښه به نه کېدله، ځکه هغوی دومره معلومات نه درلودو چې دا پیښه وشوله. زده کړو زمینه نه که چا ته مساعد ایمي خو کار یې نه ده کړی، البته مطالعه نه ده استفاده یې نه ده کړې. خو اوس حالات کې که موږ دې ته وګورو چې مطالعې دپاره ډېرې زمینې مساعد دي هر ځای کې، داسې یوازې دا نه چې یو کتابتون ده بلکې کمپیوټرونه دي، انټرنیټ ده، فیسبوک ده، کولای شو چې د دې د لارې نه په یو موټر کې که موږ ناست یاستوم موږ خپله مطالعه وکړو.
مننه. یوې ښې موضوع ته ښاغلي سیراب اشاره درلوده. سپای صاحب، که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې تخنیک په برخه کې پرمختګونه تر ډېره ترسره شي او اساسي علت هم شاید زده کړې او مطالعه وسي، خو دغه پرمختللو امکاناتو څومره زمینه مطالعې ته مساعده کړې او تر څه حده یې د مطالعې مخه نیولې؟
نه، د مطالعې مخنیوی خو نه ده شوی، هغه خو د انسان خپل عقیدې پورې اړه، ټکنالوژي استعمال پورې اړه لري. که طور مثال همدا فیسبوک ده، بعضې خلک یو قسم استعمالوي او بعضې بل قسم استعمالوي. نو فیسبوک یو جنرل نالج هم ده، انګلیش کې ورته جنرل نالج وایي، نور اضافي معلومات د فیسبوک د لارې موږ کولای شو چې وایخلو. اوس زیاتره ویبسایټونه دي، تنه موږ په کتابونو کې آزاد مطالعه نه شو کولای. ویکیپیډیا ده، انسایکلوپیډیا ده چې هغه انټرنیټ کې یو ویبسایټ ده چې هغه کې هر قسم معلوماتونه شته دي. یعنی زه زیاتره وخت هغه چې کومه بل یوټیوب کې زیاتره هر قسم، زه خپله په یوټیوب کې زیاتره داسې اسلامي ویډیوګانې یا نور زیات مفتیان زه فالو کوم، خپله د هغې بیانونه اورم، زیاتره ماته مفیده ثابت شوي. نو زه په دې باور یم که انسان د ټکنالوژۍ نه ښه استفاده واخلي نو هغه ښه ده، نور انسان د استفادې پورې اړه لري. هغه
د افغانانو په منځ کې ځوانان تر څه حده له دې څخه مثبت استفاده کوي او تر څه حده منفي اړخ ته فکر کوي؟
ټکنالوژي خو داسې ده چې هغه که متعلم یا محصل وي خامخا هغه خپل ضروریاتو لپاره استعمالوي، او یا اوزګار لیکوي یا بل کاروباري لیکوي هغه خپل فائدې لپاره. اوس کاروباریانو لپاره هم زیاتره ویبسایټونه شته دي چې هغه کې آنلاین ته ټریډنګ، آنلاین شاپنګ کولای شي. نو موږ محصلین شاید مثبته فائده ورنه واخلو، مثبت پوینټونه به ورته ګورو، منفي نه زه فکر نه کوم که ډېر خلک استفاده ورنه وکړي.
ښاغلی صافي څخه مننه. بیا به راوګرځو ځلان ته د ټکنالوژۍ څخه په څه ډول استفاده کوي او په کومو برخو کې؟ یوازې د خپل سرګرمۍ لپاره، د خپل تفریح لپاره یې کاروي، او که د خپل فکري سطحې د ودې لپاره یې هم ترې ګټه اخلي؟ کوم مطلب چې ویبسایټونو کې خپرېږي، کوم موضوعات چې فیسبوک کې راوځي او تر ډېره د خبرتیا په توګه هم ترې کار اخلي؟
بله، هو زه خو د فیسبوک له لارې ډېر معلومات د مطالعه کوم، دا تاریخی کتابونه مطالعه کوم، زار وخت فیسبوک خپل خلاصوم او مطالعه دی له فیسبوک لاره ډیر کارو.
ویب سایټونه تم واسرسای لري له کوم ویب سایټونه ډیر ولې؟
ادبی ویب سایټونه، تاریخی ویب سایټونه، سیاسی او حقوقی دغت لسرسای لرم
مننه تاسو خمننه خغل ارمن ک تاسو وای چې نه ځوانان تر ډیره د دغه سنتیاو نه چورت مسایده شوی دي خپل پڅان دي چې مثبته ګټه اخلي ک منفی ګټه اخلي او افغاني ټولنه غ ټولنه چې په دې ورسته کې لډه ډول ټکنالوژي سره مخ شوی د ځوانان هم کم تجربه دي او تر ډیره ورکی چې ناوړه ګټه تخریخ خپل پڅاخی دی
خو پښتنه نه وکړه زوی تاسو دې پښتنه په جواب کې دا وایم چې دما پاند د اوسنی ځوانان سي کم دي مثبت گٹ ایم ترین اخیست دی خو زو ما ورتا دا پیغام دا یا دا سی نصیحت گفته ورتا دا ویم سی لکه منفی گٹ تی نماخلی فیسبوک دا سی و کاروی لکه څنګه سی یو دینی معلومات تر لاسه کوی یا نور لکه تاریخی معلومات تر لاسه کوی اغه سی م کاروی سی د تاسو ورس پک یو رک سی نو ز په دې تمای مس دی ګران نو بزوانانو تاسو فیسبوک اغه سی و کاروی تومره تاسو ته گٹ ورسی د خپل مغز په خراب وي لګه فیسبوک کارو لګه سترګو ته هم تاوان لري نو زه د خپل ځوانانو مې دا هیله ده چې فیسبوک ډیر مثبت اړخ ته پام وکړي
ارمان صاحب د چا مسولیت دی چې دوی ورته متوجه کړي د رسنیو مسولیت دی د کورنیو مسولیت دی او خپل ځوانان هم احساس د مسولیت وکړي
اول خود خپل ځوانان احساس د مسولیت وکړي او بل د پروګرامونه وګوري دا ل یو لاس نوې غږ نه خېدی تر څو سي دوني مطلب دوی د مطالعه وکي مطالعه نه ډیر کار واخلي بل د پروګرامونه وګوري په تلویزیونونو باندې په نور بخښونو کې د معلومات ترلاسه کړي چې مطالعه څومره ضرور ده
لا خغلی ارمان څخه مننه راو بګرځو اکبري صاحب ته څه فکر کوي تر دمه په تعلیمي نصاب کې چې کوم کتابونه تدریس کیږي څومره مثبت واقع شوی او هغه چې ځوانان له تعلیم نصاب څخه پرته بیرونی مطالعه ترسره کوي هغه څومره مفید واقع شوی دی څه ډول پرتره کوي خیال سره ته ووایه
زما په نظر باندې کوم کسان چې مخکې مې هم د خپل خبره وکړله او بیا به درته تکرار کوم څنګه چې مونږ آزاده مطالعه وایو چې دا مونږ کوو د زموږ معلومات زیاتوي او زموږ په خپله خوښه ده او هغه کوم مکتبونو کې چې دي هغه نو زموږ فشار لاندې است مونږ مجبور یو چې د هغې دپاره چمتووالی ونیسو او د هغه شیبې دپاره یعنی امتحان دپاره مونږ چمتووالی ونیسو چې مونږ درس وایو کوښښ وکړو نمرې واخلو او آزاد مطالعه دا خو ده چې زمونږ خپل خوښه ده په خپله خوښه باندې هر کتاب یا هره مطالعه چې کوو هغه زمونږ په خپل زړه ده
په ټوله کې په دواړو اړخونو ته باید ځوان توجه ولري او هغه چې په یوه خاص نظام یو چوکاټ کې ورته درس ورکول کېږي هغو ته هم پام ولري او هغه چې په خپله خوښه هم زده کړه ترسره کوي هغو ته هم هغه هم تعقیب کړي او د خپل علاقې پر بنسټ پر مخ ولاړ شي
بالکل هغه کوم چې مونږ مکتبونو پوهنتون کې درس وایو هغه خو هغه په اساس د قانون هغه وایو که نه که مونږ د دې تر څنګ آزاده مطالعه وکړو د زمونږ د هغه دپاره بیخي ښه ده دا ډېر ښه ده
مننه ښاغلی سیلاب که خپل نظر راته ووایي چې یعنی غوښتنه د لځوانانو څخه څه ده او ځوانانو ته څه پیشنهاد لري تر څو په د آزادې مطالعې په برخه کې دوی څرنګه کار وکړي او په څه ډول امکانات ترلاسه کړي
ځوانانو ته خو زما پیغام ده تر څو راشي د خوشحال بابا کتابتون ده په مزار شریف کې دلته مطالعه وکړي که هر رنګه ستونزه دوی په مطالعه کې یا په کتابونو نورو کتابونو کې نشي پیدا کولای دلته شته هغه کتابونه موږ ورته پیدا کړي دي البته د همدغه ټولنې د ضرورت لپاره پیدا کړي تر څو راشي مطالعه وکړي که هغه خزینه یې همدارنګه که نارینه یې همدا کتابتون دی چې موږ د دې ځوانانو دپاره خلاص کړی ده او دلته داسې څوک نشته چې دوی ته ووایي چې ته مه راځه هر یو کولی شي چې راشي د همدوی دپاره هم دا دروازه خلاصه کړې ده
کورنیو ته د څه وړاندیز تر څو د آزاد مطالعې د تقویت په برخه کې خپل اولادونو ته څه ترسره کړي
کورنۍ ته مې دا پیغام ده چې خپل زامن داسې شیانو ته تشویق نه کړي چې هغه یا مثال ځینې خلک دي بچانو ته زامنو ته د سلا لاس کې ورکوي او ښې همدارنګه نور لکه کور کې خلک شته دي سلا ساتي مرمۍ ساتي دغه شیان که د مخې نه تېنه لري کې د دې په ځای که دوی ته کتاب مخکې کېږدي او همدارنګه که ماشومان یې هغوی ته مور او پلار یو تقسیم اوقات جوړ کړي تر څو دوی دا خپله مطالعه وکړي
له سلاب څخه مننه وروستی سوال به له ښاغلي صافي صاحب څخه وپوښتم چې خپل نظر کراته وای چې په ټولنه کې یعنی د آزاد مطالعه د وته په برخه کې کوم کارونه یو ځوان ترسره کولای شي په یو وسیتوب او تر ډیره کومو مسالو ته باید توجه ولري؟
نه نه، زه به دا ووایم چې یو انسان چې آزاد مطالعه ولري هغه که چیرې یو انسان ته نه د نصاب درسونو پورې برابر وي، ته نه یعنی نصاب درسونه ولولي، هغه لکه مثال د یو آس دی چې مخ ته ورته هغه سیره اچولي، ته نه مستقیمه لاره ویني، نور خو دې خو نه ویني. هغه آزاده مطالعه هغه بندرونه ماتوي، هره خوا درته خلاصوي، هره خوا کتلی شي، هره خوا پرې تللی شي، سمه لاره او غلطه لاره درته ښه تفکیک کولی شي. نو
مننه له دوستانو څخه چې په نننی بحث کې ګډون درلود. د خپرونې موضوع تر ډیره په دې څرخېدل چې باید ځوانان آزاد مطالعه ترسره کړي، او هغه ځوانانو ته چې د زده کړې امکانات نه دي مساعد په ښوونځیو کې، نو کورنۍ دې هڅه وکړي تر څو د سمینه ورته مساعده کړي، او دوی کولی شي چې له بهر څخه د یوه کتاب په ترلاسه کولو سره په خپل کور کې دننه او یا د فرصت څخه په استفادې د بیکارۍ په موقع هغه د خپلې خوښې زده کړې او مطالعه ترسره کړي، تر څو وکولی شي هم د دوی فکر ته وده وکړي، او هم ورته هغه ستونزو سره چې دوی په راتلونکو کې مخ کېږي د هغو مخنیوی ترسره شي. دا وه د نن ورځې خپرونه، تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. الله مو بخښي.